شيء. د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوی پړاو ته داخله شوې؟ پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر په کابل کې کړې ده. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې یې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. د خبرونو تفصیل. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. د ترکیې د اناډولي خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي اورتورول دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې موسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربه و چې د طالبانو استازو هم پکې ګډون کړی و. په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یوه مهمه برخه یې هم د اقتصادي اړیکو لا پیاوړتیا ده. ټاکل شوی چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنه وي. پاکستان له افغانستانه غوښتي دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه‌شنبې په ورځې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د پاکستان د نننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یو مخخ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته الفا څنګه یوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دی وته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. او دا په زر هاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې شوي نو هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا څومره ساده خبره نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوه کیږي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په دروبابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسله والو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 کسانو له داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیې شوې دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 93 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي دي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایرانه خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې ایران ته اکثره افغان کډوال د کار لپاره ځي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغېزمن کړی دی. په روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6,000 ډېر افغانان له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نن سه کال په لسګونو زره کسان د جګړو له امله په کور دننه بې ځایه شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې یې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. می په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې پرون خبر لاندې وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د بریکسټ په نوم پر دغې موافقې د بریتانیا پارلمان په دسمبر کې غور وکړي. د فرانسې حکومت د متحدو ایالتونو د ولسمشر د یوه ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړل. د فرانسې د حکومت ویاند بینامن ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل زه د ډونالد ترامپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14مه موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې درې کاله مخکې په پاریس او اسان-دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کول. په انګلیسي وایم، یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ترامپ د نومبر په 14مه په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانویل مکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړي دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ترامپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د انرژۍ وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژۍ په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراګ کې خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژۍ په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا د اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژۍ وزیر همدارس پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژۍ له سکتوره د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژۍ صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټنګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخلې شوې؟
فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالۍ چې په وروستیو کې د درنو جګړو شاهد دي، د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې بازار طالبانو نیولی او اوس چې کله خپل مالونه باسي د ملي اردو سرتیری انتقال ته نه پرېږدي.
بازار خو طالبان د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړي چې لس ورځې ساعته وخت درکوم ته د خپل مال وباس، اردو مې نه پرېږدي. اردو راته وایي یو قلم له دوکانه باسي زه دي ول.
د بلخ د یو شمیر ناامنو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونو د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
ایدو خونه طالبان سرک نیسي دولت، ولی په عذاب یو مثلا د هغه نه د طالبانو نه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه یو راپور خپور کړی. د ازادي راډیو 219 خبر پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
په عموم صورت باندې مکه دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهه زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي، بلکې په کورنۍ کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې کتنه کړې. له بل د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې لومړی موضوع مو بیا هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخلې شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړي او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربی اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربی اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبرې وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګه شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې و. د ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلي دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي. د افغانستان د سولیالي شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازو سره خبرې وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تېرې جمعې په ورځې په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تېره اونۍ یې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشۍ څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شاید طالبان په کابل کې دا خبرې مخته یوسي.
رستنۍ لیدنې د دوی د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په هغې باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او له ټولو خواو نه د جنگ د ختمېدو لپاره آمادګي شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پرې کړی و که اوسې د دې احتمالات هم په قلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسي.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو او تیره میاشت د سلمی خلیلزاد په مشي هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کېږي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی به تر سې شنبه په سیمه کې وي.
و امور دل چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې خلیلزاد سیمې ته د دې سفر په ترڅ کې دغه راز په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ویل کېږي چې بیا وګوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تیزې شوي دي، د وسلوالو طالبانو د جګړې د مهم لوري لخوا هم فعالیتونه زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لوري د ناامنیو د زیاتوالي شاهدې وې. یو هم د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالۍ وه. دغه راز د غزنی نورې ولسوالۍ هم ناامنی دي. یوه هم د اندړو ولسوالۍ د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بازار وسلوالو طالبانو تړلی او په وروستیو کې چې کله ورته اجازه ورکړي چې خپل مال له بازاره وباسي اوس د ملي اردو سرتیري انتقال ته نه پرېږدي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
د غزنی اندړو اوسیدونکو وایي له تیرو 15 ورځو څخه د اندړو ولسوالۍ د نقلي مرکز چاردیوال بازار وسلوالو طالبانو تړلی، خو اوس چې موږ د دغه بند بازار له خپلو دوکانونو څخه مالونه باسو د اردو سرتیري مخه نیسي. دغه کسانو د چهارشنبې په ورځ مازدیګر د کابل کندهار لویه لاره د څو وخت لپاره د مظاهرې په شکل وتړله او غوښتنه یې کوله که دولت د دې ستونزې ته د حل لاره پیدا نه کړي نو په لاریونونو او مظاهرو به لاس پورې کړي. د دغه کسانو له جملې څخه څو تنو رسنیو ته وویل دولت د دې برمته کړي مالونه ورکړي چې په دغه بازار کې تر اوسه پورې په دوکانونو کې بندي.
بازار خو طالب القپی راتنګ کړي د کندک باندې ولسوالی باندې دغه څنګه کړي ولسوالی راوېست. اوس بازار مکمل دی، طالب القه کې ده، لارې ټولې بند دي. د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړي زه لس ورځې ساته وخت کوم ته خپل مال وباس. اردو مې نه پرېږدي، اردو راته وایي یو قلم له دوکانه باسي زه دیبل. ولې ما شخصي مال ده، ماته دولت نه راکړي، ماته ورور یو چا کومک نه راسره کړي. دا کومکونه چې په ټوله دنیا کې په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان د خلکو سره کېږي په اندړو چارزانو نه ده پوکړي.
ممتا دي چار دیوال دی بازار حلقه چې اوس نن دومره تنګه ده. اردوی ملی راځي دی موټر یا دی ترکتلو ټیرونه ولې چې مال انتقال ته نه پرېږدي. قومندان صاحب دی لیوا دی دغه خلکو ته امر وکړه، دی خلکو ته دی وایي چې موږ مالونه دی راکړه.
طالب بازار بند کړه باندې وای خپل مالونه مو باسي. موږ سوارلو مالونه ته دولت وایي مالونه بنه باسي که څه یو کنو. دا 15-16 پی کیږي چې دا مالونه ټول خلکو پاتې دا که دولت له بودیجې دې دولت له مشر کومک وکړي موږ خپل شي نه راکړي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي دغه کسانو ادعا به بنیاد غنیا وایي دغه مظاهره او لاریونې د دولت د مخالفینو په غوښتنه ترسره کړی دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو سرتیري هیڅ حق نه لري چې د چا په شخصي کارونو کې مداخله وکړي او یا هم دولتي خلکو شتمنۍ چور کړي.
بیا اساسه ادعا کوي د مشخصو افراد او کړیو له خوا د تمویلیږي که چیرته دوی واقعا داسې مشکل درلودی ولې دوی مثلا رسمان یا ولایت مقام ته یا امنیه قومندانۍ ته یا یوې خواته ولې عرضه نه کوله، ولې مراجعه نه کوله مخکې له مخکې. لمړی ځل چې خبر شو چلته کومه سنځه شته شبي مخ کې والي سي د قلي اردو قماندان هم دلته دی هغه ته سپارښتنه وکړه چې جدي د موضوع وڅېړي کچیر ته واقعا د دوی دکانونو باندې لاسوهنه شوی او موږ په جدي توګه موضوع څېړو او د لاملونو سره به قانوني چلند کوو خو په ټوله کې دا وایم چې دا هغه تحرکات او یو برخه ده چې د امنیتي ځواکونو د حکومت د بدنامولو لپاره ترسره کیږي
دا په داسې حال کې د چلتیرو پنځو میاشتو څخه د اندړو ولسوالۍ اصلي مرکز د میری بازار هم د طالبانو له لوري د ولسوالۍ د محاصرې له امله تړلی و خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې دولت دغه ولسوالۍ د غزنی پکتیکا پر سړک پراته بازار چر دیوال ته انتقال کړه
د غزنی د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي بازار یې له څه مودې راهیسې وسلوالو طالبانو تړلی و او اوس چې مالونو ته اجازه ورکوي چې له دې بازاره یې وباسي د ملي اردو سرتیری نه پرېږدي خو افغان چارواکي دغه دا ردوي لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې وروستیو کې پر غزنی سربیره د افغانستان یو شمېر سیمې نورې سیمې هم د دولتي وسلوالو مخالفینو په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا د امنی او د زیاتېدو شاهدي دي له بلخ څخه راپورونه وایي چې د بلخ د دولت آباد چمتال چاربولک او دولت آباد وبښې ولسوالیو اوسیدونکي هم پر حکومت تور پوری کوي چې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفونو فعالیتونه زیات شوي او دوی د سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راغلي دي د بلخ امنیه قمندان یو د 209 شاین قلوردو چارواکي بیا وایي چې په پام کې ده چې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر ژر پراخ عملیات پیل کړي له مسار شریف د ازادي راډیو خبري المجیب الرحمن حبیب زیپری رپورټ لري
د بلخ ولایت چمتال چهاربولک دولت آباد بلخ او شورتیپ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو او د نامنۍ له زیاتوالي شکایت کوي دوی وایي چې په سیمو کې نامنۍ د ولسي جرګې تر ټاکنو دوی ورځې د مخه پیل شوې او ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي د بلخ ولایت د نامنۍ ولسوالیو خلک وایي چې د طالب وسلوالو د حضور په دلیل د هغوی په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه په ټپه درېدلې دي او د نامنۍ له امله کورنۍ خپلې ځوان نجونې او ماشومان ښوونځیو ته له ورتګه منع کړي دي د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی سید خالق یې پاړه وای
هغه دلته موږ کلی کې طالبان دی جنې مکتب ته نشلای موږ خپل مکتب ته نشلای ا دې خونه طالبان سرک نسی دولت ولی تعذاب یو مثلا دی هغه نه دی طالبان
محمد اسلام ستار د دولت آباد ولسوالۍ یوسیدونکو د نامنۍ پاړه ورته شکایت لري
بیا دا راینج هر روز طالبا کمین میزنن مردم به عذاب کردن بیخی هر روز از مردم پیسه بگی آزار بده مردم دولت همیش نیست که عملیات کنه اگه عملیات نمیکنین بانن کمیره کلش بگیره
سره لدی چه دی بلخ ولایت دولت آباد چهاربولک بلخ چمتال او شورتیپ ولسوالیو اوسیدونکي په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حضور لا پراخیدو تر پوزې رسیدلی او شکایت لري خو په ورته وخت کې د بلخ امنیه قماندانۍ او د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې په پام کې د یادو نام نسیمو کې د تریستانو د زپل په مخه ګډ پوځي عملیات پیل شي د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی پاړه زیاتوي
راي امنیتی باندې پلانای مشخص و منظم روی از نام مشخص اند امیر روزا به صورت مثال شده کار جریان داره حتی مراحل اولی هم خطا شده به خاطر رفع تهدیدات به این راستا نیروهای امنیتی کار خواهد کرد و عملیات خواهی را نیز به اینجا راه اندازی خواهد کرد
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې د جوزجان او سرپل ولایتونو په مرزي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور له امله د بلخ ولایت چهاربولک چمتال او یو شمېر نورې سیمې د طالب وسلوالو له امنیتي ګواښ سره مخ دي خو ډېر ژر به دا سیمې د بلواګرو له حضوره د تصفیې عملیاتو په ترڅ کې پاکې شي مجیب الرحمن حبیب سی ازادي راډیو مزار شریف
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو ال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و هسته
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث کوو. دواړه موضوعات له دې پلوه سره تړلي دي چې په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو د ګړندي کېدو لپاره د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وځنډوي. په پام کې ده چې دغه ټاکنې د اپریل په اوبخې د روان میلادي کال د حمل د میاشتې په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغو ټاکنو ځنډېدل رد کړل او وویل چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. په افغانستان کې د یو شمیر کورنیو او نړیوالو محسسو لخوا په دې وروستیو کې د سرویګانو لړۍ تیزه شوې ده. څه موده مخکې په دې اړه یوې نړیوالې محسسې څېړنه وکړه چې آیا افغانان له دې راضي دي چې افغانستان سمې لور ته روان دی. دغه راز د سلا په نوم د یوه بنسټ هم په دې وروستیو کې په 5 ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې. په دغو ولایتونو کې فساد په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل او غیر رسمي محاکمې ویل کېږي زیاتې شوې دي. د بنسټ مسؤلینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د خپلې سروې د لاسته راوړنو په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پرې رپورټ لري.
د سلا په نوم یو بنسټ په 5 ولایتونو کندهار، بلخ، ننګرهار، کندوز او خوست کې د قضایي او عدلي سکتور د وضعیت په اړه څېړنه کړې. دغه بنسټ د څېړنې له مخې د یادو ولایتونو په زیاتره ولسوالیو کې محاکم تړلي، فساد، تاوتریخوالی او له بشري حقونو سرغړونه پکې په پراخه کچه موجوده ده. د سلا بنسټ مسؤول مرتضی حقیقت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل دی وایي په 5 ولایتونو کې مو د عدلي او قضایي سکتور د وضعیت څېړنه وکړه چې زموږ د موندنو له مخې تر ټولو مهمې ستونزې تاوتریخوالی، له بشري حقونو سرغړونه او په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل دي. په دغه څېړنه کې راغلي چې د کندوز په 6، د ننګرهار په 5، د کندهار په 9، د خوست په 6 او د بلخ په 4 ولسوالیو کې محاکم تړلي دي. د دغه څېړنې له مخې زیاتره هغه کسان چې په دغه څېړنه کې ورسره خبرې شوي متضررین او د قضایي اړخونه تشکیلوي چې د دولتي محاکمو پر ځای غیر رسمي محاکمو ته مراجعه کوي. مصاحبه شوو کسانو د دې چارې لامل د فساد نشتوالی، د اړیکو نه پالل او په وخت اجرات بللی دي. په څېړنه کې دا هم ویل شوي چې غیر رسمي محاکم د قومي سپینګرو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دولتي ارګانونو کې د فساد له امله غیر رسمي محاکمو ته د خلکو د مراجعې په اړه راپورونه خپره شوي دي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا د یاد بنسټ څېړنه ناسمه بولي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان در ازادي راډیو ته وویل
این گونه تحقیقات برای ما زیاد
دی وای دا شان سړنه موخته تر ډیره د باور وړ نه دی. موخ په قضایو کې خیل استراوین لرو. د هیواد قضایي خدماتو کې خواله راغله او دا باید په نیک فال ونیسو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي چې لا هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې موجود دي چې د هواري لپاره باید هڅه وشي سو عدالت ټینګ او پراخ اصلاحات راشي.
د افغانستان په مختلفو د ارګانونو کې د اصلاحاتو موضوع هغه موضوع ده چې له د افغانستان له حکومت سره تر ډیره د نړیوالو مالي مرستې تړلې دي. ټاکل شوی چې د سویس په جنیوا کې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې نړیوال کانفرنس کې به له 2023 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې بیا وشي. د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15 اروپایي اتحادیه او د افغانستان حکومت په ګډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه رابللې وه چې د 15 هیوادونو او 6 نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو استازو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې هم د افغانستان حکومت د اصلاحاتو خپله اجنډا اعلان کړې و څو نړیوالو ته قناعت ورکړي چې خپلې مرستې جاري وساتي. د جنیوا په غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت مختلف پرمختګونه څېړل کېږي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې اورو.
د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د غونډو ګډونوالو له افغانستان سره د نورو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان د حکومت د سولې او ملي پرمختګ پلان یې تایید کړ. له افغانستان سره د مرستې د دې استثنایي تعهد هدف دا و چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات پر لور حرکت جاري وساتي او د حکومت جوړولو او پرمختګ لپاره پر پروګرامونو پانګه واچوي. د افغانستان حکومت د بروکسل په کنفرانس کې ویل چې امنیتي چارو لګښت یې په کال کې 15 میلیارد ډالر ته رسیدلی او باید پیسې ورته وسپموي. حکومت ویل غواړي چې د مالیې په ګډون د کورنیو عوایدو د زیاتولو، د اداري فساد د مخنیوي، سوء استفادې او اضافي مصرف د مخنیوي له لارې د لګښت کم کړي. په دې رپورټ کې هغو پرمختګونو ته چې په ټولنیزو چارو کې شوي اشاره شوې وه او ویل شوي وو چې د افغانستان په ښوونځیو کې له دریو زده کوونکو یوه نجلۍ ده. د ماشومانو او میندو د مړینې شمېره 45.5% کمه شوې ده او د تنفسي ناروغیو له امله د ماشومانو مرګونه 70% کم شوي دي. خو د هغو ستونزو په اړه هم معلومات پکې ورکړ سوي وو چې د لمنځوړلو لپاره یې د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لیدل کېږي. د بېلګې په ډول په رپورټ کې ویل سوي وو چې د وګړو 45% برخې ته لا هم د ټراک پاکې اوبه نه رسېږي او په افغانستان کې هره میاشت 100 ملکي کسان لا هم د ماینونو په چاودنو کې قرباني کېږي. د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې نړیواله ټولنه ملاتړ ورڅخه وکړي. د جی ډی پی وده به تر 2000 میلادي کاله په کال کې 6% ته لوړه کړي. د افغانستان حکومت ویل چې خلکو ته د بنیادي صحي او تعلیمي امکاناتو د برابرولو لسکلن پروګرام لري او په څلورو کلونو کې به د پاکو اوبو 6000 سرچینې جوړې کړي. حکومت نړیوالو ته د قناعت ورکولو لپاره د جنډر خپل استراتیژي ته اشاره وکړه چې په 15 کلونو کې به د ښځو د اقتصادي ودې پر پروګرامونو 250 میلیون امریکایي ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت ویل ک نړیواله ټولنه همکاري وسره وکړي تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان کلنۍ وده 15% شي. د پراختیا پروژو لپاره به کلنۍ بودیجه له 15% زیاته کړي او د کورنیو عوایدو وده به د کال 200% ته ورسیږي. د بروکسل کنفرانس ته په وړاندې شوي 15 کلن پلان کې د افغانستان حکومت ویلي وو چې پورونه به کموي او یوازې د پیسو د نړیوال صندوق د شرایطو پر اساس به قرض اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی دی. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسیون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکامه شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون پرون په خپل خبره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویروونکي ډول کمه شوې او د راتلونکي احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شایي د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ تر څو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوړو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره یې د میلیاردونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیا او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت یې څرګند کړی دی خو خبرداری ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یوه ملي اضطراري حالت بدل شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره 20 وړاندیزونه شوي دي. له روسیا او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاري الوتکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لري الوزي او پر رادار کې هم ناراضي، همداراز د سخروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوجستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي پر راپور کې هم دا راسویل شي بده چې متحد ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکو جګړې یو برخه شایي حل توي په سیالي کې وړاندې شي.
و مدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. دغه راز د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د نورو ځواکونو تر څنګ فضایي ځواک هم جوړ کړي.
په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو په د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې انکتنه کړې ده. اساسي بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ټاکل شوی ترکیه به د دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنوي. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سهشنبې په ورځ یې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سهشنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې ویل کېږي له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېر اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او هغه هم په ژمي کې. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. غوړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو بیا به هم د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایر علی د ازل په دې ولایت کې د کرنیزو او لاسي توکو د نندارتون په اړه واوري. په هلمند کې د نندارتون ګډونوالو په یوه خوله له حکومته د زراعتي او نورو محصولاتو او لاسي توکو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکو هم له کروندګرو سره ژمنه وکړه چې د کرنیزو محصولاتو ته به د سړو خونې جوړوي. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واورو.
په یو دکان ډوله خونه کې د لسو په شاوخوا کې شوزو خپل لاسي توکي راوړي دي او هغه کسان ته قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي. د پلشکرګه کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څوم نندارتون دی. خو پشکارا د هلمند د شوزو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار موندنې چندان اغیز نه دی کړی. د ګریش کولسوالۍ او لشکرګاه څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې دغه نندارتون ته راغلي ښځې چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دي وایي تر هغو چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندارتونونه او بازار موندنه ونیسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي.
د دوی په لاسي صنایع کې انکشاف پرمختګ شته خو د دوی لپاره بازار نشته. اوس که دا وایي چې څه زنانه مارکیټ دی وایي د دوی لپاره بازار نه دی. دوی لاسي صنایع ته نشي کولی چې ټول شیان خرڅ کړي. هغه مواد چې دوی غواړي هغه مواد دوی ته نه پیدا کېږي په ارزانه باندې. نو د دوی مواد چې دي ګران دي هغه دلته خرڅوالی نشي. د هغوی لپاره بازار نشته چې دوی خرڅ کړي. یو غواړي دوی په 15,000-16,000 جوړوي هغه درې میاشتې څلور میاشتې پر هغه وخت تېرې. نو په یو دوکان کې یو دوی درې غاړي نو هغه ډېر مشکل دی چې هغه به خرڅېږي.
خب زنان صنایع دستي زیاد درن به خاطر کې زنان تجارت پیشه زیاد داریم در هلمند په خاطر کې هم نه نیست به او خاطر کسی جرأت نمیتونه که از خانه خود بیرون شوه. به او خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشد و صنایع دستیشان کمتر به فروش میرسه.
د کرنیزو محصولاتو او د شوزو لاسي صنایعو دپاره دغه نندارتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د شوزو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړی و خو تر اوسه خالي دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې. په غونډه کې چې د نندارتون د پرانیستلو وړاندې جوړه شوې وه یو شمېر کروندګرو پر حکومت له دې عمل نیوکه هم وکړه چې کلونه کېږي ژمنه کوي خو سړې خونې نه دي جوړې کړي او نه یې د دوی محصولاتو ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازینۍ ستونزه د مارکیټ ده. که چیرې موږ مارکیټ ولرو انشاءالله چې دا ستونزې به مو حل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولسته ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کټه بس د کاغذ پر مخ کار وینه، هغه موسسات غواړو چې خپل برنامه د ولسونو سره مشرکی
نوې ښکاله کې چې د زراعت د لیسې لپاره راسوي مسلکي سره په دغه کوپراتیو کې کار کول. دا اول ورځ تر دغه ورځ ما خاله کار ته نه پرېږدي، دا یو یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کې زه په یاد کې مغنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي، زه درته مسلم شریک دی د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي، خرڅې د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دا غنم نه دي، دا غنم اوس پزر زرا غواني خرڅيږي، دا اوس راکه په 2000 دي د دروازې په خوله کې پرون منډي تر روان وخرڅيږي.
د هلمند چرواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمیر مشخصو ترو سره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړ کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات ته دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کیږي.
دولت موږ ژمنه کړې په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضي مسایل ورسره شریک کړ، د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکلو، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکلو په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړ او مرکز هم موږ سره وعدې کړې چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډېری برخې په خاص ډول کرنه سخته زیانمنه شوې ده، که څه هم د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالره مالي مرسته شوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نورو میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سارندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري، چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بل اخره د جانب مقابل خو هم دغه سه راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لترفه د مجني مجني عليه شهادت وورل سي بل اخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نمنل سول او پا ده بانده جزا تهینه سی او ده تسازا ورکل سی او ده خدا نخواسته بیگنا بیمورده پا زندان که و نوریگی نو ده شهود ده اثبات ده جرم لخاطره یا خموگوتاس مدارک لرو چه اغا عناصر ده دی چه اغا اسباب ده جرم پی باقی کیه لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غنده چه اغا توپاک و غیره وسایلی دیگه ترچنگ ده شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفی ارگانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفی ارگانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارگانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې، نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفی ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی لکه مشمیره په کم مشمیره باندې سو دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدل چا سر روانو چا سر پا موتسکیل و چا سر پا موتر و چی شو؟ نو دغه دی کشفی ارگانونو دی تجارب او دی خبره پا اساس بنده که دیسی چه یا دی اول خو مزنون پیدا که دویم دی قضیه پا اروان بنده شواهد در تا پیدا که. البته دا هاگ وقت امکانات لری چه یا جامعه پا قانونی دول بنده سنبال بی.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول د څوک چې شهادت ترازی شواهد درکو شهادت ترکی د باید دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسی د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سی دلته ستونزې پیښی سی او ستونزې ولاړې سی. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د ساروندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه ده چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې او څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او ساروندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه هغه قبلیدی نیسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او ساروندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کې یو. او که چیرته محکمه او ساروندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه پهغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ. ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلام نمی اومنی. آیا پوهیږئ چې په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی کوم و؟
لومړنی ښوونځی د حبیبی لیسې په هغه زمان کې چې کله د ترتیب سو دا مکاتب جوړ سو سیستم نسبت ننو ته ډیر فرق و.
پا کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومان ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت کې شروع شول. په خپل د علم سره خاصه علاقه لرله.
خلک د پخوانیو ښوونځیو د درسي سوي په حق لسه وایي.
په خوا سیستم ډیر زیات ښه سیستم و. کم مکتبونه ول خو ډیر ښه مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول.
نن همدا موضوع څېړو. پا پایل کې د لومړني ښوونځي د پرانیستلو په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د پخوانیو ښوونځیو په درسي نصاب غږیږو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
ښوونه او روزنه د هیوادونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. هغو هیوادونو چې پیشرفت کړی هغوی لومړی ښوونیز او روزنیز پړونه وهلی دي. وروسته بریاوی او ویاړنې خپلې کړې دي چې دا د ښوونې او روزنې کمال دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ښوونه او روزنه د امیر حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شوه. یاد امیر معرف ته ډېره پاملرنه وکړه. د ده په وخت کې رسمي او غیر رسمي زده کړې موجودې وې. د نوموړي امیر په وخت کې یو شمېر ښوونځي پرانیستل شول چې د حبیبیه ښوونځی لومړنی ښوونځی و. یاد ښوونځی د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې په 1903 میلادي کال کې تاسیس شو. د دې لیسې اوسنی مدیر وایي چې په پیل کې مدیر او یو شمېر ښوونکي د هندوستان له هېواد څخه و. وړاندې تر دې چې د حبیبیه لیسې لرغونتوب وڅېړو، له هغه څخه مخکې وختونو ته ورګرځو او د ښوونې او روزنې په اړه ځان خبرو. په دې هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهاند رازقي نړیوال وایي
تعلیمات چی کردل، دکری چی کردل، تراکمی زیر پا دینو علومو بانی و. لگده که پرسم خط بانی و بیرنو پا کورانیو که تعلیم تربیه شروع کردل. دیر کم خلق پا کورانیو که دی سوار خواندن. معاولین شروع چوکلا دخپل قبلگاس امنا و پا دویم خدمه که دخپل رورنا. چه اغم زمان در مهمان چی میرزاو داغن سوار دکره. پا افغانستان که زیادتر شخصیتون چی منگورو خصوصا پا علمو که اغی پا خپل کم رسمی تحصیلات ندیلی ردی. مثال پا تو گیو سید جمال الدین افغان بر تیار کو چه اغا پا خپل دخپل پلار نه تحصیلات کرید یا بیا چه کابل کرای که در علماء و نکرید پا کم مکتب کنید. نو پا عموم صورت بانه ما کردی نه چه پا افغانستان که علم او پوهی زدکر شروع شی اغا پا مکتبونو که ندی بلکه پا کورانوی که.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبې لیسا وه. د حبیبې لیسا په پیل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنجشنبې په ورځ په 1202 هجري شمسي کال په ارګ کې پیل شو. د حبیبیه د ښوونځي د تاریخ په هکله مو د یادې لیسې له استاد علم ګل فیضي څخه پوښتلی دي. نوموړی له 20 کلونو را په دې خوا په دې ښوونځي کې ښوونکی دی.
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکه چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې یو مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچیان درس وایي، خارج ته که زمینه ورته برابر شي برسونه ته ملاړ شي. نو په افغانستان کې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې اولنی مکتب د هغې وخت نه تر اوسه پورې 1916 کاله تیر شوي دي. د دې یو استاد چې موږ پېژنده هغه سالم احمد قنداري و چې د پښتو ژبې تدریس یې کاوه، او مدیر د دې حبیبی د لیسې ډاکټر عبدالغنی و چې د هندوستان د کشور د هغه قرارداد پر اساس باندې چې د هغه وخت حکومت او د هند حکومت سره کړی و ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفت دلته دنده اجرا کوله.
له حبیبی لیسې نه وروسته امان افغان لیسه، امانی لیسه، غازی رشتیه ښوونځی، استقلال رشتیه ښوونځی، رسامي، نجاري، معماري او نور ښوونځي تاسیس شول. په دې اکله رازقي نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې و.
په دغه وخت کې ښځینه مکتبونه نه و، او مکتبونه ښځینه چې تاسیس شوي دي هغه د اعلیحضرت غازي امان الله خان په وخت کې تاسیس شوي دي. د دینیاتو مضمون به تدریس کېده، دری، حساب، جغرافیه او خط، همدارنګه پښتو چې اردو به هم تجربه کېدله، ترکي به هم دغه کېده، انګلیسي به هم دغه کېدله. دینیاتو به هم دغه ادامه ورکوله، تاریخ، جغرافیه، ژبې ته چې هغه مخکې مې تعار وکړو، او رسم الخط هم دلته اضافه شو. حفظ الصحیحه چې یو مضمون و د سی پی دا هم اضافه شو. په 10 کالو کې به د یو چا تحصیلات ختمېدل، هغه به چېرته ته هغه به بیا یو وروسته مثلا در معلمین په نوم و هغې ته به بیتله. معمولا د دې پخوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هېواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوا نه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو، هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنانوي توګه باندې تحصیل کېدل. څو نور مکتب تبونم د حبیبی د لیسې شاخی رحمت شولې، مثلا باغ نواب، مثلا خافیه یا دغه پرانچا یا پراچا، خدام حضور علی، او د دې پورت د هنود مکتب.
که څه هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې ښوونې او روزنې ته ډیره پاملرنه کېدله، او هڅې دا وې چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي، خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچي درس ته ولېږي. دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کېږي. خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه. په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکی منان راکوي.
زمونږ نیکه خو د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل د نیکه قصه یې موږ ته کوله، او موږ ته به ویل چې پخوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول، نو خلکو دومره تمایلات نه ښودل چې خپل بچیان ورته ور ولېږي. موږ ته پوښتنه وکړه چې ولې، نو ویل چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دې په دې 4 ساعته 5 ساعته چې سبعین نه زی تر 12 بجو پورې په دې باندې مالته څه تیریږي، آیا دې ته څه شی درس ورکول کېږي، کیږي دې ته مثال وهل کیږي ټکول کیږي دې نظر بند او کلابند ساتل کیږي نو د همدغه ذهنیتونو د وجنه به دې خپل ځمن په اسانه نه لیږل کله به چې د دولت له خوا نه به باندې جبري ور باندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راوسئ مکتب ته نو دې به له مجبوري ورځې نه د خپل د دهقانانو یا د مزدورانو بچان ورسول او همدا به ویل چې هر څه تیریږي په همدې تیر شي خو د موږ ځمن دې ته نه بچو اوسېږي
هغه ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهلي دي د هغو ملتونو څخه ستونزې کمې دي چې لا تر اوسه د دغو پړاوونو تر څنګ هم نه دي تیر شوي یعنې څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي په همغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي او څومره چې د تعلیم خواوې بې خونده کیږي په همغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنېږي د حبیبیه لیسه هغه لیسه ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلي دي بیا هم فیضي وایي
دومره ډېر علمي کدرونه جامع ته تقدیم کړي دي جامع د کارځای د مکتب نه دومره لوی خلک عبدالرحمن پژواک انور الله قحجي چې وخت وزیر د مالیې او د دې مکتب نه فارغ شوی دی دې مکتب د هنر په برخه کې د ساینس په برخه کې دې مکتب په مخکې وختو کې یوه مجله لرله چې دا مجله بچا پیدل د ادبی د لسی په نامه
خوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پام وړ بدلون نه رامنځته کوي د خوونه او روزنه په وسیله یو موجود خپل چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کوي ل چاپیریال څخه د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي ل خوونه او روزنه پرته په ژوند کې وړاندې تک ستونزمن دی د غزنی اوسیدونکو سره جوړی چې په خوا کې خوندې کم هم وو خو سابیه ډیر لوړه وه او ولادت هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله
په خو وخت په یو شمیر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود خپاله مکتبونه ول له هر لحاظ څخه ستاندرد مکتبونه برابر ول متاسفانه اوس بشمیر هم خصوصي مکتبونه ست او هم دولتي مکتبونه ست متاسفانه سي هغه په خو کم مکتبو کې کم معیار و یا کم سیستم و یا په کم سوي شاګردان پرې کول نه په خصوصي وکیل دل کی او نه په رسمي وکیل دل کی سر بل په خو سیستم ډیر زیات خصوصي سیستم و کم مکتبونه ول خو که مکتبونه او ډیر پال مکتبونه ول دوه ساده په شواروس کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري هغه یا په گیم باندې تیروي یا په انټرنیټ باندې مصرف وي یا په فیسبوک او په نور شونه باندې مصرف وي
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د خوونی او روزنی سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه او په مرکز ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمی روزنی په خاطر هڅې پیل شوې چې د امدی هڅو په لړ کې افغان ولس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوختي خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و په همدې اکله د پوهنې وزارت له یو کارکوونکي محمد شم فقیر سره غږی دلیو
ان د غوښاو یو نسبتا نن تاسو ګوره هغه په ډیر عالی روحیه باندې هغه ډیر په شوق او رغبت او مایل باندې دوی را روان او مکتب خواته او علم زده کول او نن سبا سی ګورو تر هغه وخت پورې ډیر فرق دی 1350 هجری شمسی کال پورې استادان د مونږ تر نه هم سم پورې سویه دی علمی او مگر ډیر با استعداد خلک وو علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی لمیت درلود یو خو شوق علاقه و رغبت و او بل دا چه نسبتا لنن امنیت خو تشویش کنه و ذهنون آرام و رختی هم نن سبا مشکلات دیر دی او دیر شاگردان سی دی مکتب شاگردان و دیر خاص احترام معلمین و تا این اقوم را احترام سی خپل والدین و تا کول لیاغن بیشتر احترام خپل استادان و تا درلو اکثر خلق خود صفت شاگرد سی را روان و اقوی و زان تا زنگل هدف درلو
امیر حبیب الله خان وروسته د هغه زوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید نو موړی د اساسي قانون د تشپیتمې ماده لمخې خوانځي ته تک تر ابتدایي درجه پورې اجباري کړ په 1928 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې لمخې د هیواد ګڼ شمیر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو لمخې هوارې شي دا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاري
زما د زړه نکلو دی
یادی پا یاد یادی پا غم وقتی رغما یا غم کد غما شرمی دلی پا ما بن رات لجوڑا دا یا غمنا یا غم رازا پا مام بارشا یا تد یا غم استا بڑیر مدار کوما یا زما دلار تسل گی دی یا ساد وی جاڑ مل کہی سوک نرا دینا یا نشتا دزڑا مجال می نشتا اوک نشتا نوی